د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي راډیو په چپو کې می سلامونه ومني. دا ونې درته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. په ورستۍ څو ونیزو خبرونه کې مو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو، کارپوهانو او څارونکو سره مرکې کړې دي. غواړو دا ونې درته په دې نیم ساعت خبرونه کې دا مرکې بیا وړاندې کړو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان چټک توپاچونکو حمید حسن تر 14 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دند ته غاړه کې خوده. هغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کې ده. له نوموړي سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده، او په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې کرکټ پرې خودل او نوې دنده پیلول ورته څومره ستونزمنه پرېکړه وه.
د کرکټ پرېکړه قدرته ما ډېر سخت کار ده. هغه څه چې انسان سره ټول عمر مینه کړي، بیا زما خو سره بیا اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه، اولاده او نه به ختم شي. نو سخت او ډیره زیاته راته ده. د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسې په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم. خو بل خواته چې مې کتل دغه زموږ د بولینګ ډیپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپله هم وم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته، غواړم افغانستان ته خدمت وکړم. نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما سره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی، دې سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بولینګ تشډکه شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به هم رفع شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر، تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بولران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي، انشاءالله خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا وایه چې د خپل لوبي ژوند کومې شیبې دې نه هېرېږي؟
د لوبي داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 60 بالو 5 لوبغاړي پاتې وو، او زه راغلم بولینګ ته. څلور لوبغاړي په کې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې موټ کړ پروټوفیل کیپټن یو هغه وخت سره، او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2 دېرش کې په 1.5 لوبه په منډو باندې موږ وګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ و، ډیویژن 1 وبخې په ساوت افریقا کې، او بیا غې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زموږ لوبه وه چې په کې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله. او بېرته هم بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې موږ بایللی و شاید زموږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تلی و. د الله تعالی ډېر غټ فضل و روح کرم شوی چې هغه میچ کې باران شو او موږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي و. نو هغه داسې یو لوبه چې زما په ژوند کې زما هیڅکله به مې هېره نشي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه هم ډېر شکر گزار یم د الله تعالی، او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره، نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کوم وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. او خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بالرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې همدی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه همکاري وکړم، تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاسټ بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاسټ بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل، ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاسټ بولران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډیر با استعداد دی، هغه استعدادونه تاسو پورې مختلف لیگونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم دا ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې بیسي، او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم، تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان یې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به موږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاسټ بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعته پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاسټ بال دې کړی؟
فاسټ بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو د پیک ټایم چې ورته وي د سپیډ اندازه به دونه میچونه کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونه او نو هلته د کلب کرکټ ما کول هم سیسي دپاره یو بال مکف 152 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شما سرجریان مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 155 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا 2 کاله مخکې چې کومه شو هم 155 پورې، 3 څلوېښت پورې، 2 څلوېښت پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي، دردونه شي، نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټو کې. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویری کور شوی وی دي، نو داسې کوم تکلیف راته. خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه، او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي، د موجوده چې کوم دي، داسې کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوی پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي.
وروستۍ پوښتنه کوم، هغه فاسټ بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو، ولې نه، حتماً انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي، نه به د چا حق وړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 140 پورې یا 145 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی، نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 140 نه پورته سپیډ ولري یا د 150 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعضو شیانو ورسره کار کول وي، تا ترسو غنه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دم په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم ان شاء الله سره منلي دي کورې ودان. دا پلان به د خیر وخت په تیریدو سره ان شاء الله ډیر زر به په لار اچو، ترسو د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو ان شاء الله مخته به راولو.
تاسې د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچونې لروزون کې حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښې و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مترې پوښتلې دي چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوسه مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر و، او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې وه، ټالنټ آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول. هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول، او هغه به پوره کال ځوان لوبغاړي البته، او هغه به پوره کال فالو کول او هغه به پالش کول، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به م راوستل. نو د معمولا کله به سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالۍ وي، د هر لیول د کوم لوبغاړی په ما کتنو به ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند ته راسي، نو زه به حتما په یدم سوکر باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی و. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم، او دولت خان وایي بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو ده بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټر پیدا یې کا. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی، او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل و، او حتی وکټ کیپر د ده بال نه سو جج کولای. ما ورته ویل چې دا غمی را باندې ګوره، دا خو ماشاءالله ډیر ښه لوبغاړی ما ته ښکاري. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز و، د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل و، موږ ایسوسیټ ممبر و، او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی و. نو موږ په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده، او نه غواړو چې ډېر د پرېشر لاندې راولو، شلوریزه به صرف پی وکو، یو ورځنۍ سیالۍ به نه کوو. نو موږ هم ورسره ومنله مزه شلوریزم نه د کریر سټارټ کی. خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله، موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله، او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په 120 منډو کې 122 منډو آؤټ شو، هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه، او راشد رانه وغوښته، او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پریکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې ته روان کړه. هغه ورځ ده، او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاندې د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې ویني؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز یې دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګس پیژني، په خپل سترینګس باندې کار کوي، او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي، او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ، د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورتو وایو، هغه ګوګلی ده، او دای د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما کمښت نه ده پرېښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سره دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سدا مین هتیار ده یا اسلحه ده، او هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د بالینګ سپیډ تر اوسه پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابی راز یو زیار، مهنت او مشقت ته لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او موږ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شل اوریزو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1500 وکټې وي د شل اوریزو نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی و او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و نه راشد خان نوم اوریدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته. او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او موږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګوري، بیا به لغه نه بعد موږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نور انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد موږ په هغه وخت کې پې وکړ.
فکر کوي چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. که چیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټیلنټ آیډینټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي او هغه ځوانان روزل سي، اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 ورځې دوی فالو سي، او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر ده او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر به ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپدی خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه لیدلی چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم پکار ده، او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه ده وړاندې کړی بغیر نور احمد لکڼوال نه. نور موږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدل څه کې چې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني رایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده. اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو، د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډېرو سختیو تیر شوی او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله، مرکه مور سره کړې ده او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سخت شیبو کې راووت او لوبې وګټله.
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریز کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس نظر تر 2 رنزه پکاري، نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریز ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیاری الحمد للہ ورته خو، ځکه چې کته بی پی ایل وګوره، دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته هم داسې ډېر میچونه چې هم داسې فینیشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اور نو پاتې می داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو، نو هغه پریکټس آیډیا دما وا او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه ووهله او لوبه دې وګټله، هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شي ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید دې تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او دی هیواد په سطح میچ ده، نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباو وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شل اوریزو لوبو کې کته وګوره، دې کې فرق ډېر کم سي دی ښه او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولی شي ښه کم بیک مطلب ښه اپسیټ کی، نو په دې باندې او بل کته د اماراتو ټیم ته وګوري دی تر سو کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دلته د خپل ټورنمنت آی ایل ټی لیگ وسو به ټی ټین کې د علاقان هر کال بل د اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده نو د هغې لوبغاړي موږ په دې لیګو کې هم کتل لکه پرفارمنس کوي هلته هم نو منګ مطلب دومره آسانه نه واغشتي منګ ورته خپل فوکس سره ولاړ ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمینان دي هغه چې کوم لیګونه دي ٹی ٹین یا دا آئی ایل ٹی ٹی ٹوینٹی چې کوم اوس لیګ تیر شو دې کې هم دې علاقانو ښه پرفارمنس کو
تر تا پرته بل هیڅ افغان توپهونکی ډیر ښه ونه ځلید ستونزه په څه کې و وشتنځای سخت وو یا ستاسي میچ پریکټس نه و لکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړی
دسې دا هر لوبغاړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس وکړي نو ټیم یې وزي ته ورسوي نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کوم سوچ کوي هماغه سي وسي نو خپل کوشش کوي هر یو او موږ هم دا کوشش وو نو دا چې زه پکې کامیاب اوسم او بل هغه اماراتو ټیم هم داسې نه ده هغه لکه ما خو درته مخکې هم ویلي دا ټی ټوینټی انټرنیشنل میچونه دي لیکن هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي نو دا داسې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارته وای فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سختي او سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوري فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې د مونږ مو ګوري دې مونږ هم الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوري ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوري مختلف لیګونو کې لوبه کوي اسانه موږ نسو اغیستلی یو ټیم هم ما مخ هم درته یاد وکړه چې که د موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغسې او شاید چې دې کې ته هیڅکله ریلیکس کېدلی نه سي که تا هر چا سره میچي ته باید پوره سل فیصد خپل ایفرټ وکړي دومره فکر هم نه خو لوبې چې څومره فکر هغه نه هم هغوی ښه لوبې وکړي موږ سوچ نه هم هغوی لوبې ښه لوبې وکړي
په تیر نړیوال جام کې هم نوی هو ویدر شول چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړی یعنی لوبه دې ډیره ښه شوې ده کومه ځانګړې خواري دې کړې چې توپهنه دې دومره ښه شوې
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر دادا سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل دسه دا انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سزې ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړی چې هغه باندې ما ډېر کار وکړه او کوشش مې ده چې نور هم وکړو لکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چا تا ته پته وي نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي کنه چې تا ته معلوم وي چې ما په ټیم کې څه رول ده نو که دې نه مخکې زه په ټیم کې به هم داسې رول ما ته صحیح پته نه وه چې زه اوس په کوم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډېر مشکل سي ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخیره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډېر سخت سي دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیر ډېر ډسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي که نه نو دې کې بیا بیخي سخت سي نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ته را کړی چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبې مې خو وکړې
امارات په دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو پچوونکي په توګه ووایا چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته یې لامل په څه کې ویني
واقعا په دوهمه لوبه کې اماراتو ښه لوبه وکړه او کته وګورې خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټنګ وکړه تا ته ما مخکې هم یادونه وکړه چې دا اوس چې کوم په اماراتو کې کوم لیک تیر شو یا ټی ټین دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړه هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کوم لیک تیر شو آی ایل ټی ټی ټوینټی نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځ یې وال په یو اصطلاح ورته وایي ورځ یې وب نو هر خوا بې زه وغوښته نو شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچوونکی یا بالر شي او د روهیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیار هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سیدا چې خپ دا خو خلک غلط پوي سوي ته خو ما اصل کې دا د سیویل دي چې روحي شرما شو وختر دي ما خوخ دي په دې نس باندې چې شو وختر بولینګ دي ما سي خو خې دا جار دغه بولینګ رن اپ هرسو د سی روحي شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دي کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخيږي
پرسته پختنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي ووهل شوې چې فکر یې نه کېد تبند افغانستان ځوان نسل په ډېر قهرې دلی وو چې له خلکو سره مخ کېدی څه یې درته ویل او تر هغې بعد تاسو سوچ کاوه او دا راته ووایه چې هغې لوبې نه وروسته څه ذهن ته درتلل
واقعا د خفګان ځای خو وي ځکه چې لوبغاړی په خپله هم خفای ټوله لوبډله هم خفای بیا ټول وطن هیوادوال هم خفای نو سخت خوئی خود دسی سو او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنه چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو خو ټول کی ضروری و مهم شی دا غدا چی دینه بای سړی زکړو کی او دا یوا دا نه دا چی کرکټ دا دسی ډیر میچونه به مخ کی بیا هم راضی او دسی ډیر میچونه منګ بغټو ان شاء الله خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنه چی مثبت سوچ خلقو کی او خو سوچ باید کی نه دا چی زیاتر خلک تضاد ته لاړ سي کنه اشه ډېر غلط طرف ته واړي ځکه کدا ته سوچو کې زه دا سلور شپږیزې ماو لګې دي کدا شرط نه وی لګېدلې ما اته لس رنځ وای دوه لس رنځ ورکړو اخیرې ور خو بیا هم پاتې و او کریس کې سټ بیټسمنانو دوه مین بیټسمنانو ور کېدای شي په اخیرې ور کې پرسوي یعنی دوه ور سړي لس رنځ پاتې و یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې خو ته به تر پوهېږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کیږي وہ سمجھ کل کل راش بیا ہم خفاسم خو مهم شے پ کرکٹ کے چکم دا دادا چے دو شین ډیر مهم دی یو اگنور کے دل اگنورنس یو کانفیڈنس سیدا دو شی زونه لو غاړ وای پر نه دی زکا بد ورځ راضی په هر چا باندې نو اغه بد شین ته وای اگنور کے او ځان کے کانفیڈنس وا چې ته څنګه خسې نور کنا نو دا مهمه دا
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
اوس د سوکوهنه د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبي کوي او وایي چې لډیرو سختۍ سره سره دی لوبي ته مخه کړې ده او د خپل علاقې لمخې ډیر لاسته راوړنې کړې دي خو لګړو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی هغه وایي چې هیڅ لوبیزی اسانتیاوي نه لري او حتی نشي کولی چې لیوه د بهر خپلو لوبو ته سفر وکړي خالد صافی په پیل کې داسې وایي
او زما به دغه واته کال به میکیږي چې په دې بوکس لوب کې لګیا یم خپل خواري او زحمت وباسم
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنې لوب پیل کړه او چیرته تمرینات کوي استاد دې څوک دی په دې برخه کې څوک خوونه در کوي
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې د محترم استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوس لګیای د هغه استاد خواري او دعا ده تر دې زهره رسیدلی
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي او اوس هم لالګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره وه چیرته وه
دا سلور واری می هیواد عادل ولی راوڑی او مشهور و سیالی می چوا نو آغا دا پاکستان پر خلاف و شکر الحمدللہ چه آغا می بیاو گتلو نور مسابقات تا می بیالا را پیدا کن
ل افغانستان بحر سیالی و تطللی کتللی کم هیواد تطللی چمر لو بیدی لی هیواد بحر کردی دی چمر دی گتلی دی چمر دی بیللی دی
سلور واری پاکستان سره مخ شوی ما او دا اللہ پزل لیدری می نک آوٹ کردی دی ورتا یو الک سره په نمرو باندې لوب کړی و چې هغه ډیره جالب لوب هم و او بنگلادیش کې راځه مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شو او په عربي اماراتو کې راځه جوړ شو چې هغه رانه هم پاتې شو او اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرم په کمربند باندې نو ان شاء الله تعالی زو ته آمدګی کیم تمریناتو کې اخته یم
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سوک وهنې لوبه لکه د آزادو لوب غوندی یا فری فائټ سیالي غوندی کوم سازمان لري
دا غما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړی وي دا ټول په سازمانونو کې شوی دی دا پروفیشنل سازمانونه وی نړیوال نو دا ټول په د فری فائټ پر رقم سازمانونه دی همغه کې لوبي ویلی است
د امکاناتو په تړاو راته وایا څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړي د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
والا تر اوسه پورې خو اچاره د پاملرنه نه وکړي لالګي استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحاله چې کوم ده د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزا وکړي او خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي
لا افغان سکوهون کی خالد تکل صافی سره مزمنګ زنګړی مرکه اوریده د لوبو دا 19 زنګړی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي لوریدو مو مننه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال دا ورځی د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
آزادی میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی
سلامونه اونې کیلي شي برسه تاسو اوریدونکو ته او د آزادې رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم پاغي وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه وو لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي وو نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم
تاسو چې لمړی ځل راتلی ل پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راغله
د اسلام آباد نه زهران ته د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه
ویزا په هغه وخت کې نه و مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و د روسانو یرغل په هغه وخت کې نو دا دلایل و چې موږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو لیکن هلته په هغه وخت کې موږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دلته راغلی موږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته دي جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول وکړو
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکا و همداسې
نه دی هغه نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل لیکن یعنی یو ځل تلی وم په هندستان ته او غم پالو تک کیو او په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل تقریبا 15 یا 16 پرواز
البته دا پرواز بیا د ځانګړتیا لرل چې اروپا ته تللی او لاند سفر نه و څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمنی ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمنی ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنې کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ یوه دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغللم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به م دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي، او که بد یي هغه ته به م ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چې هر یو براتللو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشن په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا دی نورو احزابو، ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران، یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، دی ټولو سره، او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم و او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکرخېلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه و. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم، او یا د دوی سره ښه روابط ولرم، او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستئ؟
داسې و چې په دې مشرانو کې بعضې کسان و چې ډېر نرم کسان و، او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب و، حضرت صاحب و، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی و، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمی بحثونه کول. دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر کلیسپخ، هغه ما ته وویلي وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلي چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې، چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د منګه د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا مونږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلي وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادی خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمني کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلماني کې ایرن امت لیک ویي، چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو ځیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه، چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا پاغه کی دی انضباط په توګه پلو غوندو کی خلکو ته راهنمایی وکي، لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو هغه کیږي، او دا شی هغه هم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي، لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډیر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کیږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پوروسوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د هشر سیستم درلود چې مثلا په هشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تر شو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې پروز باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کې د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی، او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډیر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې، دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شولو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی، او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوره وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیشي او په بل سترګه ورته ګوري مولانا صاحب؟
دا خبره بالکل واضح ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډېر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان وو، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راز په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې، کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم شعری خلاقیتونه لرل، او دغه شعری خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وومه، نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د می په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګوتی انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و، فریده هوډ وه، او نور ډېر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و، او اسد الله ازمری و، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی، او ډېر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعران و ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو. بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به مونږ را غوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو، د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2009 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخی د هغه د پاره جوړه کړې وه. اته سوه کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت وو. لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي. باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم.
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی. که پلار یا پلار یا کوم مشر یې چې عالم ختلی وي او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي، یعنی ته لیکلی وي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف. دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.